السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس توه مراندي اوري په هرات کې پرون د طالبانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ جګړه شوې ده. د راپورونو له مخې د روغتون چارواکي وایي د 12 کسانو جسدونه روغتون ته وړل شوي. ذبیح الله مجاهد وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف و...
دای وای زموږ لومړنی څېړنې ښیي چې د کسانو په اختطاف بیلابیلو قتلونو او برمتنیولو کې لاس درلود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن له سکاتلند سره لوبه وکړي. نبی عیسی خیل څه وایي؟
سکاتلند بیټنګ دا بولینګ د موږ ته هر یو هغه ته موږ بیل بیل پلان نیولې ده.
له آزاد خبریال صداقت غورزنګ سره به مرکه کړي چې پرون طالبانو په تورخم کې والی دی.
کیمرې را واخیستل، ځمکې نه ویشت، تریپاډم ځمکې نه ویشتو، تریپاډ زما سر ته ونو درې ګزاره په تریپاډ والم، بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم. دا اوس
پننګرار کې د زیتونو حاصلات زیات شوي دي. څه پریکوي
د 315 ټنو د جملې نه به لس ټنه د اچارو د پاره بیل شي، او باقی هغه یعنی شاوخوا 315 ټنه به د تیلو د پاره وقف شي.
خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دی وربلل شوی. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي. او ایران کې د زندانی شوی ایرانی ول اصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو احتساب پیل کړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دی وربلل شوی. دا غونډه د چهارشنبه پورې ترسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان.
ایران کې چې کومه ناسته کیږي د افغانستان د ګاونډیانو ناسته ده. موږ نه یو وربلل شوی، موږ جزئیات غوښتي خو تر اوسه ځواب نه دی راکړل شوی. مجاهد بیا هم د ایران په قربتوب دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د ایران فارس خبری آژانس ویلي دی غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په آنلاین ډول دی غونډه کې ګډون وکړي، خو د روسیې استازي ګډون یا نه ګډون لا کرا شوی نه ده. تیرونه موسکو ته ورته غونډې کوربه و چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ورغلی و. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي د کابل ښار لویدیځ کې 8 ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل
دې مورید ما یک تحقیق میکنیم. ما
په دې اړه څېړنه کوو. تر اوسه موږ داسې معلومات نه لرو چې اته ماشومان دې له لوږې مړه شوي وي، هغه هم په کابل ښار کې. په هر صورت دې برخه کې څېړنه کوو چې معلومه کړو رښتیا ده او که پروپاګاندا.
پرون په دې اړه کابل کې ځایي رسنیو خبر خپور کړ، او بیا سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد محقق هم پر خپل فیسبوک دا خبر ورکړ. محقق ویلي دا ماشومان د کابل په دیارلسمه حوزه کې مړه شوي او جسدونه یې د جماعت ملا امام او د سیمې خلکو خاوره ته سپارلې دي. ملګرو ملتونو وروستیو کې خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال به د افغانستان 90% خلک د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې نن افغانستان خپل لومړنی لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په 6:30 بجو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمرینی لوبې ترسره کړې چې له ویسټ انډیز نه ګټلې، خو جنوبي افریقا ته بایللې ده. د دې جام په لړ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه وشوه چې پاکستان په 10 وکټو له هند لوبه وګټله. دا اول وار و چې په نړیوال جام کې پاکستان له هند لوبه ګټي. هند دی لوبه کې د وولو بغاړو په سوجیدو پاکستان ته د 125 منډو هدف ورکړ، خو پاکستان بیره دی چې کوم لوبغاړی وسوځيږي دا منډې پوره کړي. ایران کې د زندانی شوی ایرانی ول اصل بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 50 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پروند بریتانیا په بارنوي چار وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي د زاغری خاوند ریچارډ راتکلیف وایي د بارنوي چار وزارت په انګړ کې په خپل اعتصاب پر صدر اعظم بوریس جانسن فشار راوړي چې د میرمنې د ازادۍ لپاره هڅې وکړي. نازنین زاغری راتکلیف 2018 کال کې هغه مهال په تهران کې ونیول شو چې له کورنۍ سره تر لیدو وروسته غوښتل بیرته بریتانیا ته ستنه شي. پر هغې تور دی چې د ایران د رژیم په وړاندې یوه توطعه کې لاس لري، خو هغې دغه تورونه رد کړي دي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي او له دولت یې وغوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل قبایلي ولسونو د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کیږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت نا وخت د غوسیمو کې چانیز عملیات هم کړي دي. او بیا هم له پاکستانه په خیبر پختونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دندې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته پر لارو چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې کړي. د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د ازادي راډیو مشال څنګه ته په خبرو کې دغه پولیس د وژنې پړه منلې ده. په پاکستان کې سکال د پولیو یوه مثبته پیښه او تیر کال څلور اتیا پیښې ثبت شوې وې. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نړۍ په نورو هیوادو کې ریښې وچې شوې دي. ازادي راډیو نوم خبرونه واوریدل. کولای شي د دو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به هم اول راپور خپور کو. پرون د هرات په ښار کې د لومړي وار لپاره وسله هغه چې د ښار د طالبانو لاسته ولوي د یو وسلواله نښته وشو. په دې نښته کې د طالبانو غړي او د طالبانو په خبره اختطافچیان شاملو. طالبان وایي چې څلور واړه اختطافچان یوې ودانۍ ته ننوتي او د دوی د ځواکونو لخوا محاصره او وژل شول. خو د روغتون ځینو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نښتو پر مهال یو شمېر نور خلک هم مړه او ټپیان دي. راپورونو له مخې د 12 کسانو جسدونه چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي د هرات روغتون ته ورول شوي دي. طالبان وایي د دغې پېښې په اړه څېړنې کوي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د هرات ښار په 15مه حوزه کې پرون څو ساعته د طالبانو او یوې ډلې وسلوالو ترمنځ جګړه وشوه. طالبان وایي دا جګړه له انسان تښتونکو او د هدفي وژنو له عاملانو سره کړې ده. پرون ځینو راپورونو کې وویل شول چې له طالبانو سره د جګړې دا مقابل لوری داعش پورې تړلي اختطافچیان وو. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه څېړنه کوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که یا اختطاف
دای وایز مگ لمرانه چیرنی خیی چه دی کسانو په اختطاف بلابل و قتلونو او برمتنیولو که لاس درلود. مگ پا دیار هم چیرنه که و چه آیا دغه کسان لدائش سر علی که لری او کنه. مجاهد وای هرات خار که پرون روست ترده دا جگره وشوه چه دا دوی زنگر و زواکونو پر هغ کور عملیات پایل کرل چه وسلوال انسان تختون که پکی پت شوی و. نوموړی وایي انسان تښتونکو مقاومت کوو نو ځکه د دوی عملیاتو څو ساعته دوام وکړ. مجاهد وایي د جګړه کې څلور اختطاف کوونکي وژل شوی دي. هرات کې د روغتون یوې سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له جګړې وروسته ورته د 12 کسانو مړی ورول شوی دي. د دې سرچینې په وینا وژل شوو کې و ماشومان، درې ښځې، شپږ نارینه او یو طالب وسلوال شامل دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی بیا پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جګړه کې څلور انسان تښتونکي وژل شوي خو طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. په هرات کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې انسان تښتونکي د هستوګنی یو کور کې پټ شوي وو. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار په 15مه حوزه کې د جګړې درې ساعته دوام وکړ. طالبانو د تیر اگست په 15مه د قدرت واګي په لاس کې واخیست او ادعا وکړه چې افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوله. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته څو خونړۍ حمله وشوه چې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې ومانه. په دغه کې درې بریدونه ډیر خنړی و چې یوې د کابل هوایی ډګر سره او دوه نورې د کندوز او کندهار په جماعتونو کې په شیا لمنسکون کو وشول. د بریدونو کې شاوخوا 250 ملکیان ووجل شول. طالبانو ویلي داعش د دوی په وړاندې لوی ننګونه نه ده، خو وروستیو کې په کابل او ختیځ کې د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو د پایل خبر ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
اوس هم د کرکټ مینوالو ته راپور دی. افغانستان او سکاتلند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لومړی شلاوره لوبه په نړیوال جام کې کوي. افغانستان او سکاتلند لدی مخکې هم په شلاوریزو سیالیو کې سره مخ شوې دي، په نړیوالو جامونو کې هم سره مخ شوې دي، خو په ټولو شلاوریزو لوبو کې چې په نړیوالو جامونو کې شوې دي افغانستان بریالی شوی دی. او به کتل شي چې نننۍ لوبه څوک ګټي، خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ویلي دي د سکاتلند په وړاندې د هر ډول لوبې لپاره چمتووالی نیولی دی. اسدالله لودین په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي هڅه کوي نړیوال جام کې په خپلو بریاوو د افغانانو په خوله مسکا راولي. افغان لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وایي د نړیوال جام ټولو لوبو ته یې پوره چمتووالی نیولی او هر سیالي لوبډل سره یې د مبارزې پلانونه جوړ کړی دي. محمد نبی پرون یک شنبه په یو خبری کانفرانس کې چې د کرکټ نړیوال شورا پر فیسبوک په ژوندۍ بڼه خبرېده، مینوالو ته داسې پیغام ورکړ:
دا پنځه وړه لوبې دي، همدغه یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولی ده. د سکاتلند بیټنګ دا بولینګ دا موږ ته هر یو هغه ته موږ بیل بیل پلان نیولی ده. انشاءالله زموږ کوشش به همدای چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې ویسو.
افغانستان د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې لمړنۍ سیالۍ نن له سکاتلند سره کوي. افغانستان او سکاتلند له 2013 کال راهیسې 15 شلوریز لوبې کړي چې 15 واړه افغانستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې د ورستی ځل لپاره د 2018 کال په نړیوال جام کې مخامخ شوې وې چې هغه مهال افغانستان په 14 منډو لوبه ترې ګټلې وه. د افغان لوبډلې توپ وهونکی نجیب الله زدران هم وایي هڅه کوي چې په بریالي توپ سره پلان شوې لوبې مخته بوزي.
هر ګټه سره تبه ده چې لوبغاړو مورال جګیږي. انشاءالله هیوادوال ته ډاډ ورکو چې دی ورلد کپ کې به موږ لوبډله خیل لاسته راوړنې ولري او انشاءالله ښې لوبې به کوو.
له سکاتلند وروسته افغانستان د اکتوبر په 9 له پاکستان او بیا له نامیبیا، هند او نیوزیلند سره لوبې کوي. د سګنی نړیوال جام کوربتوب متحده عربي امارات او عمان کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د کرکټ په اړه راپور مو واورید. اوس به ورشو تورخم ته. د تورخم سره د خارګوټي سره زرګون افغانان ایثار دي. دا ورسله هغه چې هلته د پاکستان د چارواکو لخوا اعلان وشو چې آنلاین ویزه لرونکو افغانانو ته به د پاکستان د تګ اجازه ورکوي. ګڼه ګوڼه زیاته ده او چارواکي هم د خلکو په کنټرول کې تر ډیره پورې پاتې بلل شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال یو مفصل راپور رالیږلی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د تورخم لاري ډیرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. عباسین د کونړ اوسیدونکی دی، کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تیره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دی چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤولان دي د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لاره هواره شي.
راوښته دی دا پرون د اشتراط همداسې د امبولانس ولاړ دی، دا تاکسي امبولانس دی. پیسې ولول ټوره باندې سبي ګبري خلک شو، موږ سره دوا پیسې نشته، نو دې له پیسې ورکو کا کرایو وکړو کا مریض غم وکړو، د څه شي غم وکړو؟ د خپلې ګیډې غم وکړو. دا مې راوښته پیغام دې ته پوښتنه وکړه او ته مې ویل رامې وستا خارجه دا مریض یې ولیده ډاکټران هلته راوځي، موږ هلته بېرته بیا څو خواته نه پرېږدي چلته ورشو. دا اوس مولا ورغلې و مالته بيدم اشتراک نسخت کې اوس مې مریض د اوسه پورې خلارې پروت دی. پرونی د لاشونم کاږي شي وو خلیم کاږه شوی و بيخي د خبرو نه ولیدل. نن نه څو مورز د چې ډوړې نه خوري چې نشتي دوی نه غلطه پراته د خبرې معنا.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چی په کین سرهخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤلان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤلانو غواړي چې د تورخم له لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوي برابري او دوی دې له کړاو وژغورل شي.
ما مریض را وسته د کینسر مریض ته فرون راغلی مو دغلته مشپو په دې وټل کې لا نوبت نه درغلی راته ناغه فاته کار کیږي په افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه دغه فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې و تختی کی چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټه بعد راځي و ګنټه بعد راځي په دې معلومات
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسولین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیر جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته بعد مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ لامل تړل شوې و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیر ورځ بیا د همدغې ګڼي ګوڼي او بې نظمۍ ته په اشاره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم للارې په تیریدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري. خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم له لارې د تیرودونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورټونو پرته د تګ زمینه برابره کړي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورن فرضي کرخه د تګ راتګ په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتګ کوي چې په خبره دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي. د قومي مشرانو په خبره د پاسپورتونو، ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو لامل په میاشتو میاشتو خلک چې ډیری ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي.
په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زمنګ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکيري کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغه سي دواړه دولتونه که زمنګ غاګ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لري بندو.
عام افغانان اوس هیله لري چې دا پوله دې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستي او لا سانتیا او برخمن شي څو خلک لستون زخلا شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست پر راپور کې مو واوریدل چې د تورخم په خارګوټي کې د زرګونه افغانان ایثار پاتې دي. دوی هر یو غواړي چې پاکستان ته ورشي، ګڼي ویزه هم نه لري. د همدغه مسایلو د پوښښ لپاره خبریالان پرون تورخم ته ورغلي او له هغې ډلې د تولو نیوز آزاد خبریال صداقت غورزنګ او یو بل خبریال چې له یوې پاڼې سره کار کوي د طالبانو لخوا د دوی په خبره ولټکول شوي دي او ویډیو یعنی هم راوتې دي. له صداقت غورزنګ سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړی او د دغه مسلې په اړه باندې ورسره خبري کړی دي.
تاسو هم معلومه ده چې د درې ورځې کېږي پاکستان هغه افغانان چې ویزې لري، آنلاین ویزې او سټیکر ویزې، هغه د تګ اجازه ورکوي. نو پرون موږ ته کمیسار صاحب زنګ راوهه چې دلته داسې یو موضوع ده، هجوم ډیر زیات دی او هغه خلک هم پکې راغلي دي چې بس همدا یو ټکی اورېدل دی چې لاره خلاصه شوې ده. نو دلته چې ویزې ونه لري او اسناد ونه لري نو ته پاکستاني عسکر چې کوم دي هغه نه پرېږدي چې په پاکستان خاورې ته مسافرین ووړي، باید اسناد ولري. نو موږ چې سار لاړو کمیسار خواته کېناستو، هغه سره مخابره وکړي، نو هغه ویلی چې نظر زما ول واخلې ځکه چې کابل نه ملمانه راغلی دی زبې مصرفه کېګم نو غینې مون نظر واخستو به مې ورته ویلی چې کمیسر صاحب یو عسكر مون سره کې چې ترسو مون ته دلته مشکل پیښ نشي ځکه مون د عسكر سره نه بلد سو بل د عسكر مې ویدی بیا غیر سره خپل عسكر راولېګ او
د عسكر د څه د پاره ته ځان سره غسو
او د عسكر ما د خطر واخستو چې مون سره لګامکاری وکي او که سو مون سره ته مخالفت وکي یا د اکسونو اجازه رانه کې دا عسكر به دی وای چې دا کمیسر صاحب را لګلې دي او خبر اعلان دی او ریپورت باندې کار کوي نو کله چې سو تصویران چې مونږ په دغه دروازې خوله کې واخیستل یو پنځه شپږ شاټونه غوښتل مې چې خلکو سره مرکه وکړم نو بیا د قطار ته راواخوتلم چې کوم ځای کې مسافرین ولاړ دي په قطار باندې زما دا تریپاډ او کیمره په دې اوږه باندې پرته ده بل عسكر مونږ تلاشي چې کول یو دم راغه کیمرې راواخیستل ځمکه نه ویشت تریپاډ هم ځمکه نه ویشتو تریپاډ زما سر ته ونو درې گزاره په تریپاډ والم بیا په کنداغونو باندې د چپ لاس په اوږه باندې چې پړسېدلم دا اوس دردم کې په دغه وی والم او کنزلیم کوری بدردم راته ویلی زور تم دا یو غکومه چې کمیسر صاحب را لګلیستو کمیسر صاحب خودی هم دغه گزارونه کول
اغه عسكر چې تاسو سره بدرګه راغلی او دغه مخې مون نکلو اغه سنه ویلی
څنګه چې ما ورته ویلی چې خبریاله ما کمیسر صاحب را لګلیستو ما عسكر مرته ویلی د کمیسر صاحب اجازه راغلی د خبریالان دی خبر مرکی کې بیرته زی خداغي خبرې تم غوګ ننیو خورته گزار کړی ما سره د تلو خپل میکو لوګو و وایرلس مې کونو واغیم د ستاور تا کول سینټ خطا کړ
بیا کمیسر په دغه موضوع باندې خبر شو تاسو سره ولیدل
و کله چې کمیسر صاحب خبر شو د وخت کې عسكر را کمیسر ته کومګ د نن استلو د وخت کې د افغانستان ما په خل د سرحدي زو کونو کوم مشر مم راغله ناغم پکې ناسو عسكر ته ویل چې ولد په گزارو کو وې دی راغله ویډیوګانې کول او اجازه راغله نو ما ورته ویلم چې عسكر ګور مخه مخ چې تاسو رناز د موږ سره راغله او تا ته سوزلې ویلې چې ګوره د خلک اجازه ورکړه کمیسر اجازه ورکړې ده ته په ما گزارونه کې هغه ته ویلې چې بس تلاړ شه کابل ته د ځین نور منفقې نو ما ته ویلې طالب وسایلم در کوم او تاوان دي شوی ما ورته ویلې وسایل او تاوان په خپل ځای خو ولې د څه برخود ما سره وشي چې ما راوم غواړي تاسو د پاره رام شم دلته ریپورت باندې کارم کوم به زه وهل کېږم تر دې پورې چې په مرګ وګواخل ما غلک نو ولې د څه ما سره وشي
آزاد خبریال صداقت غرزنګ چې ویلې پرون تورخم ته راپور جوړولو لپاره ورغلی خو د طالبانو یو کس سخت وهلې دی او وسایل هم ورمات کړی دي طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي وو چې خبریالان دي د لارینونو او غونډو د پوښښ لپاره نه ورځي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو پینځوشت یو دیرش نونس او پینځلس مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول 1000 ات سواتیا او 15000 نوي مندل شي
اوس بام د زیتون شوقیانو ته یو راپور لرو د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وای چې سږ کال د تیرو کلونو پرتله د زیتون په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او وجه په تیر کال کې د زیتون باغونو ته ځانګړي پاملرنه یادوي دوی اټکل کوي چې سږ کال به د کانال په څلورو باغونو کې څه باندې 850 ټنه د زیتون دانې تولید شي تفصیل په دغه راپور کې
د ننګرهار کانال ریاست چې د 1220 لمریز کال د ډورونډي لبرېغنا کوټ سره سم جوړ شوی په سلورو پارومونو کې پکې د سیتروسو ترڅنګ د زیتونو باغونه هم جوړ شوي ول په تیرو سلورو لسیزو کې د جنگونو له امله د دې پارومونو نږدې نیمایي برخه تخریب شوې وه خو په تیرو سو کلونو کې چې ورته یو ځل بیا پام اړول شوی وو په نتیجه کې سکل زیتونو د نورو کلونو پرتله ښه حاصلات ورکړي دي د ننګرهار کانال کرنیز شرکت ویان سید همایون غریب مل مشال راډیو سره په خبرو کې د زیتونو د زیاتو حاصلاتو او پارومونو په اړه وایي
لکه لنا چې د کانال د غستر پروژه چې د سیا په سطح یو وسر غټه پروژه ده د پرانستل شونو پر شاوخوا 3.5 هکتار ازمکه باندې زیتون کرل شي وو چې بیلابیل لاملونو او خپل منځي جګړو لامل یې شاوخوا 1.8 هکتار ازمکه باندې زیتون تخریب شو د منځل اړل اوس یې په 1.6 هکتار ازمکه باندې زیتون پاتې دي
غریب مل وړاندې وایي د دغه زیتونو لستنو څخه اچار جوړیږي او د پاتې 855 ټنو څخه به د زیتون تیل تولید شي.
د 855 ټنو د جملې نه به 10 ټنه د اچارو لپاره ویل شي او باقی هغه یعنی شاوخوا 855 ټنه به د تیلو لپاره وقف شي چې همدغه اندازه تیر کال 1500 ټنه و.
سرحدي ځواک چې د ننګرهار د کرنې پونځي څخه فارغ دی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل که د زیتونو د دانو حاصلات زیات هم شي پروسس یې په هغه اندازه نه ترسره کیږي. د ده په خبره په کار ده چې د زیتونو پابریکه کې ټول اړین وسایل فعال او پنی کاریګر پکې په دندو وګمارل شي.
سکل په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات زیات شوي ولی آیا دغه حاصلات چې ترلاسه شوي اوس هم هغه ماشینري چې دی په پروسس کې پخوا ښه کار کاوه اغه ټول فعال دي کنه؟ کچری دا ماشینری وو ساغه سی فعال ونه وسی او یا کارګر کم وسی نو ښکارا ده چې باغ اندازه چې تا متریکیږي چې اقتصادي ګټه به زیات وي. دغه امکانات او د کارګرو په نشټن کې به تر ګټه تاوان زیات وي.
د ننګرهار زیتون د سیمې په کچه د کیفیت لاړه ځنګړې نوم لري چې هر کال ترې د پام وړ عواید ترلاسه کیږي. خو د کانال له جوړېدو په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پای پورې د ننګرهار د زیتونو په سلګونو ټنه اچار او تیل په خوانی شوروي تحت تواریدېدل او په کور دننه تېنه هم ګټه اخیستل کېدله. هغه وخت د ننګرهار کانال د اډې سمرخیلو کوټ او بډي کوټ بارومونو کې چې پر زیتونو سربیره پکې د سیتروسو باغونه هم ودان ول بزرگونو تنو کاریگر او د زراعت ماهرین پکې په دندو بوخت ول. خوس پکې محدود کسان په کار بوختي او د زیتونو د پروسس هغه ټول وسایل پکې هم په کار نه دي اچول شوي.
و موریدل چې د زیتونو حاصلات زیات شوي دي او چارواکو هم ویل چې د اچارو او تیلو لپاره به وکاروي. ور به شو خوست ته په خوست کې د یتیمانو روزنتون شي د کارو ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري. د اقتصادي ستونزو له کبله لسګونه زده کوونکي کورونو ته رخصت شوي. د روزنتون مسؤلین له طالبانو خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غواړي چې د ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې وکړي. بل لور ته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حل لیدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته وروغوښتل شي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د خوست د یتیمانو پر روزنتون کې چې په خوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګ نه کوله د مالي امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپل کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا پر روزنتون کې اوس مهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو خیریه او مرستندوی بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سورګل مشال وروړي ته وویل په دې ځای د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو د ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم فایز ده چې موږ سره کومک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې ګوه کسه دلته موږ سره پر ځنتون کې ژوند کوي او نور ورکې مرسخات کړي دي. هغه د مواد د نشتوالي یامل.
د روزنتون مشر لطیف عیاض وای دوی سره مخکې 15 شتیمان ورسره ول چې د هغوی ډیره برخه د امکاناتو د نشتون لپاره خپل کورونو ته رخصت کړه. خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاض په وینا د روزنتون کارکونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تیر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمې وادو د ستونزو له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرلې هغه مرسات کړ دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلې کیږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر نه پاتې شوی وو هغه نه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي. خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتي ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې وو او د کورونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوري. بل یو شمیر هغه ماشومان کوم چې بی سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم دې ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو لس زره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه یې هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کېږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. طالبان وایي د ایران غونډې ته نه دي وربلل شوي. دا غونډه د چهارشنبه پر ورځ ترسره کیږي چې د افغانستان ګاونډیان پکې ګډون کوي. طالبان بیا هم دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي. طالبان وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کیږي د کابل ښار لویدیځ کې اته ماشومان له لوږې مړه شوي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پترس کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماخام په شپږ نیمو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمرینی لوبې ترسره کړي چې له ویسټ انډیز نه ګټلې، خو جنوبي افریقا ته یې بایللې ده. افغانستان له سکاتلند سره څومره شل اوریزې لوبې کړې دي، په ټولو کې ګټه د خپله وه. ایران کې د زندانی شوی ایرانی الاصله بریتانوي نازنین زاغری راتکلیف میړه د خوړو اعتصاب پیل کړی دی. زاغری له 15 کلونو راهیسې ایران کې زندانی دا او خاوند یې وروسته تر دې پرون د بریتانیا په بارنوی چارو وزارت کې د خوړو اعتصاب پیل کړ چې محکمې یو کال نور هم په زندان کې د پاتې کېدو حکم ورکړ. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومت د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرالی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتې په مراسمو کې راټول شوي او له دولت یې غوښتل چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. بیا هم له پاکستانه خیبر پختونخوا کې هغه پولیس نامعلوم وسلوالو وژلی چې د پولیو واکسیناتورانو د خوندیتوب دندې درلوده. دا پولیس پرون په دیره اسماعیل خان کې کور ته په لارو چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې کړې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو لخوا جوړ شوی د بشري حقوقو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ورکو شو عزیزانو خبرونه. تر هغه وروسته هم یو سندره لرو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي او خپل پوښتنه به پیل کړو. ډیر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو را توازی کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم.
چې لومړی آیت لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم الشان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري، دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیت. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دي چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
سره له دې چې فرضیه سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کارو کې هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومي، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامی دینی قواعد دی او یا هم بین المللی قواعد دی د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
همدار از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي
کورنۍ هم د همغې اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پر رڼا کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پر رڼا کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی ژوند پر رڼا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی که دوی دی حق ته توجه و نکری نو کیدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې دی یو کشور دی یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکې کې ونه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي
ډېر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب ډېر زیات مننه
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم دور کوسو عزیزانو د خبرونې اوریدلو ته ستاسو هرکلی کوم د خبرونه ما ته روشن چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خبرونې د خبرېدو وخت را رسیدلی دی او ستاسو هغه پیغامونه چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو او یا د ځینو پیدا شوی او کسانو په حق له مورالي ژوندۍ درته خبر کړو لومړی به د هغو اوریدونکو څو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوی دوستانو او خپلوانو په حق له معلومات راکوي
بله السلام علیکم د ازادي راډیو ټول د نورو د نوښت سلامونه او نیکې لرونه کوم دم له هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زه ورته سوې مو په چیرې د پنځم به په ورځ باندې پیدا کړی دی چې څنګه چې د تکلیف هم لري خپل نوم نسیا د ولې کله کله نوم یاد کړی زما نوم رتي ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې تر بیا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یې سپر هوا سپر اته دوار څلور څلور بیا دوا بیا اته د دغه شپږ شپږ داش د نصف تماس ونسي ازادي رادیو د خبرې روان
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کوم زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې رم د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه اسبی ستونزم لري دلته ورنه نادره کښو مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده سفر هو غیا سالور سو ووشت دوانی وی درینی وی او همچنان کچیر تا غواری چی دا او گوری زما دا واتساپ شمیره دا سفر او شپاک او سفر او او سفر دری شپاک شماره بیا تکراره اوما سفر شپگ اویا اویا او سو اویا شپگ دیس دا پیغام دا نشری دلوم هیلمندیم.
سلامونه نه کې هله دی ازادي راډیو کارکون کوریدونکو کتا سو وارس محبت مل دې سازنا یو کس دا جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سر غوندې حلق ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل چار نومم نه ورې دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک د ماغه غوري نو دې سازنا نه تمه نیولې بیا هم زما شماره شي پر وسو دې یوي صفر صفر او امکان شماره مې دا صفر و و و پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان.
سلامونه دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دخل ته یو دوست یو ماشوم راوستی سبنا په نامه وای د هرات د خوانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي صفر شپږاویا نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات مې را در صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
په دې هیله چې تاسو کوم عزیز او دوست په دغه پیدا سوي کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو قدرمن اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته ورودم. سلامونه کوم زه بشیر احمد بشیر دوست هم د هلمند ولایت سره په تماس کې يم. زموږ د کاکا زی د لاس ګول کال نه نه درک دی نن د وجې پلان نه خلی په دات بل کا دی هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بدو شمیره اړ کوم سي سفر و سفرات درې سفر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یادر ته چکاروم سفر و سفرات جیر سوارلس پنځه پنځه دا زادي راځي سره مننه کوم چې نو سلام په نشر کې و سلام په احترام په پامان.
سلام علیکم زادي راځي کار کوم کو او ردم کو نه چې دا احترام اخلم کوم زه محمد طاهر نمیرمه د رورنایل چوری وسوالي وسیدم کیما شلکا لولان چې د کله د طالب د ځای تحریک دوران یې د وخت زما یو ورور په کندو هوایی د ګر کې مخابره مسول امیر وو نو بیا د در هغه وخت نو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شي نه ښکېدل څه نه ده نو بیا دا کوشش کوم موږ وکړ چې معلومات ترلاسه کړو خو به کوشش نه بعد چاره پیل چې هغه شي څه نه پاتې وخت خو اوس وخت کله په شیری لا طالبان د کنټرول لاندې کې یو چا اکسپورت کول په فیسبوک یا نیټه نو په دې اړه ما ډیر په لټه نه وکړل نو په شیری د بل ډول زې پرې د دوه خو په ادرس کې رسې کې چې دې ځوان افسر کار نکي اوس نه هغه حساب لا څه کولې نو کله هر چا هر مجاهدین هر ولایت ته انتقال شوی زما نمبر ته د زنګ وی په دې اړه ما سره همکار یو چې مستد معلومات راکې چې زه واخلم خپل ورور چې نه محمد کاهر دی تقریبا درې څلور کال یا څلور څلور کال عمر لري په دغه اندازه عمر کې دی او یو ویډیو یې خپره شوی ده د سلوی ګوري د راستار خو خاص ویډیو خپره ده او یا یو عکس پر فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خو دی نو دا څیر خر لیکلی چې دغه ځوان افسر د کار کې نو مه حال خر دی یا چې په ناغه غوږ غواړي زما شمیره ته ځم وي ما د ټلیفون شمیره ده سپر اویا پنځوس اولس نسا وایا نور په خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملح کندهار ولایت
در هر څه مخکې سلامونه پیرجانه تاسو ته او د ازادي راډیو د ورک سو اجزانو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما یو دوست رقی د سخیل احمد په نوم نو کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما ته په همدغه شمیره زنګ ووهي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0. د شمیرې تکرار 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0.
سلامونه زه جهادمن له هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ د زنداور د سینه ساس سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله. تقریبا 3 کال 2 یا 3 میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کوره څه نادرکه شوی دی. اوس موږ د نایسراج کې په نایسراج کې یو د اجین رمزاکا د پله سره د ده د نایسراج څه نادرکه شوی دی. هغه شمس الله په هکل موږ هېڅ معلومات نه لرو. نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمس الله په هکل د سیګردۍ میانکاته سرچمینه ځوان دی سره رقم ژره ده لنګوټه نه تړي دغه سینما سرچینه پر سر کوي. خبرې ډېرې نه کوي کمې کوي رسکرا ځوان دی. نو هر چاته که معلومات یې د مهربانۍ د مخه زما سره خبرې شمېره ته راغلي 0 0 0 5 2 9 5 8 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 0 5 2. چې دقیق معلومات یې خپل جایزه خپل روپۍ دي وغواړي خپل شریفي دي وغواړي مخکې زنګ وکړي پته دې په لاس راکړي زاله توسه
مخاله مال زموږ دغه پیغام دی. که چېرې زموږ دغه پیغام یې څوک غواړي هر مسلمان چې په هر ځای کې وي زما سره دې معلومات وکړي. زما خپل اولنۍ شمېره دا ده 0 0 0 8 5 5 0 9 2 2. دغه زما لمبر دی. زه د روزګان ولایت جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې زما یو ورور ورک دی چې حیات الله نومیږي. وفا باندې غږ کوي. د اختر څخه 12 ورځې په اخوا باندې تللی دی که چا ته نورو ډېر پته معلومه وي که شمېره باندې معلومات کولی چې معلومات یې را سره وکړي. که نه دغه چې دي زما سره رسېږي دا قدر کې وکړي چې زما دغه ورور ته دې وایي چې ته به نور د اړیکو لاړ شي خپل وکور ته یې وارې هر ځای چې وي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې سبا زما دغه پیغام دی. زما یو دوست چې راز محمد په نامه لا دې مېش کې چې دا درکه سوې دي چې ار مسلمان ورور ته درکې. نو موږ نه خبره باندې له مخې دې دغه شمیره زنګوې 0 0 0 8 9 2 5 0 0. دې خبره جایزه دي تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زوی دی د محمد استاد په نامه سره دی. دا 40 کاله کې چې په ګریش کې نه درکه سوې دي. دغه 40 کاله کې د هیڅ معلومات نه کیږي. که هر چا لیدلی دغه محمد استاد معلومات لري و موږ ته دې په دغه پته سره دغه نمبر په پته سره دې موږ ته احوال راواستئ. موږ 5000 انعام ورکوو.
السلام علیکم. زه جهادمن له هلمند ولایت څخه جکې د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې اوسېدونکی یم. ما یو ورته سلام د شمسنه تقریبا 1 کال 3 میاشتې یا 2 میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره نادرکه شوی دی. یعنې د نایسرای څه فعلاً اوس موږ په نایسرای کې د نایسرای څه دی نادرکه شوی دی. بیا دا شمس الله نه چا یلدلی نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته که د شمس الله په هکله معلومات یا یلدلی یې زموږ سره دې د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 5 9 2 8 5 2 2. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 0 5 2 9 5 8 2. داسې د سیګردۍ سرچمینه زماندې سره رقم ژره ده رخشنه یې تر سر ده لنګوټه نه پیچي خبرې ډېرې نه کوي. داسې قرار ځوان دی
نو ار مسلمان وخت کې معلومات د څخه مخه پرده شمیره ده بشته هم د شمیره نو ستاسو تماس ونیسي او معلومات په دې خلکو ما ته څنګه ویل دي قسم د کیک معلومات ته دا وس پر نه درا کوي که هیڅ خلک ما راغلي کې نو خلک دا د ازادي راځو ته جهان مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن آزادی ریڈیو رونی ہمکاران ټول السلام علیکم بعد السلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خجانو ولسوالۍ متاثر پایګه کیم واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجا کال خوایا ته باندې حاجا کال عمر لري او د تیر دو میاشتو سره بدرا کړه واړو چې دغه مور دې مونږه کپایدا شي په دغه اړیکه مونږ سره الله یو کړه د خجانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخې د کلینا سے پر آتا ہے سے پر وش پہ تو دوست پہ تو سپارا دے عبد اللہ بروان سے پر آتا ہے سپا سے پر وش پہ تو دوست پہ تو سپارا والسلام
السلام علیکم نبی اللہ زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیجان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی پتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګي ځوان د اتل سفالو عمر لري عبدالحق تقریبا دونی است مخکې سکل هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور حرکت کړي وو د غوشتل پاکستان ته لاړ شي په هغه ورځ چې د سین بولدا کولسوالی د طالبانو لاسلویج هغه ورته سین بولدا کولسوالی چې لیدل شوی وو خو له هغه ورځې تر نن ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو که هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زبری ته په دې شمیره زنګ ووهي کورنۍ مور و پلار یې سخته چې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشانی ختم شي زما د ټلیفون شمیره د 0 او 1 4 5 5 5 بیا هم د شمیرې تکرار 0 او 1 4 5 5 5 5 نبی الله زابلای د عبدالحق فلکه دالا پمن
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی په عمر باندې د 43 کال یا 49 کال دی او ډېر به ادار او چالاک هلکو طالب علم یعنی سبقان یې ویل تقریبا سنا درک شوی دی د کندهار د ولایت د جلید ولسوالۍ د ناجي د کلي دا 4 کاله کېږي تقریبا د ورک شوی دی په عمر 43 کال یا 49 کال دی هر څوک یې په حق معلومات لري پر دغه شمیرو باندې دی تماس له سره ونیسي 0 0 1 3 5 2 5 6 بل شماره 0 0 4 5 1 5 2 9 شماره دا تکراروم 0 0 1 3 5 6 والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه چې دا پیغام نشر
قدرمن اوریدونکو په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ موږ یې هرومرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم مختمو ګلونه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 5 3 6 1 همدار اساسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5